طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو پام دې هیلم چې روغ او جوړ به دا د ځل بیا ستاسو د طبی زده کړې د خوانیس پروګرام یو نوی دوره پیلېږي. د دولسمې دورې د پیل په خاطر ستاسو لپاره هرکلای کوم. پام دې هیلم چې دغه دوره درسونه به په ډیر ښه ډول پیل کړی او پای ته به یې ورسوئ. راځئ کتابونه مو راواخلئ. د دولسمې دورې دغه شین رنګه کتابونه چې په منځنۍ برخه باندې یا په کور باندې لیکل شوي دي، طبي زده کړې دولسمه دوره د هضمي سیستم ناروغۍ دي. صفحه واړوئ، د کتاب پیژندنه ده، ورپسې لومړۍ صفحه پیدا کړئ. په لومړۍ صفحه کې سمدستی ناروغۍ پیلېږي، ډډغمبوره یا مومس په دې ناروغۍ باندې خبرې کوو. ګورئ، د طبي زده کړې د پروګرام په دوام داخله ناروغیو ته رسېدلې. تاسو د دې صفحې په پورتنۍ برخه کې یا هیډر کې وګورئ داخله ناروغۍ، او د داخله ناروغیو یا د ناروغیو له ډلې موږ د هضمي سیستم ناروغۍ را پیلو. هضمي سیستم تاسو ښه ورسره بلد یئ، اناټومي مو هم ویلې ده، او په تیره دوره کې فیزیولوژي هم تدریس شوې ده، او د هضمي سیستم اړوند تاریخچه اخیستل او نورې اړینې خبرې شوې دي. اوس نو راسن یا سمدلاسا ناروغۍ پیلو، او هر ورځ به کوښښ کوو چې یوه ناروغي په هغې باندې ځانونه پوه کړو. په لومړۍ صفحه کې مومس یا ځینې ورته ډډبغونی وایي، ځینې ورته ډډغمبوری وایي، په دې ناروغۍ باندې خبرې کوو. ډډبغونی یا ډډغمبوری چې مومس هم ورته وایي، ماشومان تر ډیره پورې اخته کیږي. دا چې دا ناروغي څه ډول رامنځته کیږي، لومړی خو د دې ناروغۍ په اړه پوهیږو چې څه ډول ناروغي ده، بیا یې علتونه پیژنو چې ولې دا ناروغي رامنځته کیږي، د څه علت له امله دغه ناروغي رامنځته کیږي، بیا نښې نښانې پیژنو که چیرې ناروغان همدغه ناروغي لري، کومې نښې نښانې به پکې شتون لري، بیا موږ دغه ناروغي د تشخیص له مخې مطالعه کوو. یعنی څه ډول موږ په طبابت کې یوه ناروغي پیژندلی شو، خصوصا که چیرې یو ناروغ راځي کلینیک ته او موږ وایو چې دغه ناروغي دا اصلا ډډغمبوری دی، نو دغه تشخیص څه ډول موږ دو، یعنی د تشخیص په اړه به هم راسره پوه شئ، په درملنه باندې به پوه شئ، او وقایه باندې به پوه شئ، په نورو اړینو موضوعاتو باندې به هر اړخیز پوه شئ. یعنی یوه ناروغي په مکمل ډول تشریح کیږي، دومره تشریح کوو څومره چې اړتیا وي، تر څو موږ یوه ناروغي وپیژنو، علتونه یې وپیژنو، درملنه یې وکړی شو، او اړوند ټیسټونه یې وکولی شو یا هغه ورته ناروغ ته ورکړو تر څو موږ یوه ناروغي تشخیص کړو. انشاءالله ورو ورو به د دې برخې سره بلدیږئ، په اړه یې اندېښنه مه کوئ. یادونه به وکړم، کله چې درس وایم ضرور پې پینسل یا قلم لزان سره ساتي جنې مهم موضوعات چې کله واره شریکوم هغه بم تاسو لزان سره لیکي راځي نوې فایل کو ټول بسم الله هو بسم الله الرحمن الرحیم لومړی صفحه دولسمه دوره ډډ بغونه یا ډډ غمبورای یا ممپس لومړی انزور وکړای اے انزور مشوم وینای د مشوم د غاړ یو طرف پړسیدلای دی د مشوم د مخ یا د غاړ د غیو طرف پړسیدلای دی د حالت ډډ غمبورا یا ممپس وای راځي پېلې کو لیکل شوی دی ډډ غمبورای یو وایروسی سری ناروغي ده ګورې دلته متن په دې کتاب کې ډیر کوچنی راغلی دی او په دې کتاب کې ډیر زیات موضوعات شته دی نو هیله ده د مطالعې په برخه کې لږ زیاتوالی راولی ښه راځې متن وایو لیکل شوي دي ډډ غمبورای یوه وایروسي ساري ناروغي ده د دې معنا څه ده ګورئ دغه د ډډ غمبوري ناروغي یوه وایروسي ناروغي ده د وایرس په واسطه رامنځته کیږي خو ساري ناروغي ده ساري په دې معنی چې د یوه کس نه بل کس ته انتقالیږي که احمد پرې اخته دی کیدای شي محمود هم پرې اخته شي او محمود هم دغه ناروغي د احمد نه ورشي یعنی یو کس نه بل کس ته دغه ناروغي انتقالیږي ساري ناروغي ده یا کمیونیکیبل ډیزیز ده لیکل شوی چې زیاتره د لاړې غدې یا پروټیډ ګلینس متاثره کوي زیاتره وخت د لاړې غدې چې هغې ته پروټیډ ګلینس وایي د لاړې غدې هغه متاثره کوي د لاړو په غدو باندې ګوری تاثیر کوي او د لاړې غدې مو ویلې دي پروټیډ ګلینس د غوږو لاندې د لاړې غدې دي ښه متن ته دوام ورکوو او له امله یې د مخ دواړو طرفونو ته پړسوب پیدا کیږي دا ناروغي اکثره په ماشومانو کې لیدل کیږي خو لویان هم پرې اخته کیدای شي ګورئ په دې دوو لیکو کې د ډډ غمبوري یا ممپس په اړه ډیر زیات معلومات دي لومړی مو دا زده کړل چې یوه وایروسي ناروغي ده د وایرس په واسطه رامنځته کیږي بل مو دا زده کړل چې ساري ناروغي ده د یوه کس نه بل کس ته انتقالیدلی شي او بل مو دا زده کړل چې د لاړې غدې خصوصا کومې غدې پروټیډ ګلینس د غوږو سره نږدې لاندې خواته چې کومې غدې شته دي هغې باندې تاثیر کوي دغه وایرس او دا مو هم زده کړل چې د مخ په دواړو طرفونو کې یا په یو طرف کې پړسوب پیدا کیږي او دا مو هم زده کړل چې اکثره په ماشومانو کې وي خو لویان هم پرې اخته کیدلی شي ګورئ هره لیکه له ځانه سره ډېرې خبرې لري دا چې پیل دی نو هیله ده ښه پیل ولرئ زه ډېر وخت دغه ټینګار کوم چې د درسونو د پیل پر مهال نوي فکرونه نوي مهالویشونه نوي پلانونه نیسئ کله چې نوی پلان تاسو ولرئ نوی مهالویش ولرئ بیا به بریالي یئ او هره ورځ درس بله ورځ ته ما پرېږدئ هماغه ورځ باندې درس تعقیبوئ په هماغه ورځ باندې درس زده کوئ علتونه لیکل شوي دي کازیز د چا لپاره علتونه د همدغه ممس یا ډډ غمبوري لپاره علتونه یعنی دغه ناروغي د چا په واسطه رامنځته کیږي لیکل شوي دي د ممس وایرس په واسطه رامنځته کیږي په دې کتاب کې مې یو بل کار دا کړی دی چې د اضافي لیکنې څخه مو مخنیوی کړی دی یعنې دلته مو داسې نه دي لیکلي چې علتونه د ډډ غمبوري علتونه عبارت دي له دغسې اوږدې اوږدې جملې مو نه دي ویلي یا د ډډ غمبوري لپاره علتونه ډیر دي چې له ډلې مهم علت دغه دی د خبرې مو اوږدې کړې لنډې لیکو د ممپس وایرس په واسطه رامنځته کیږي ځکه پورته مې ویلي دي چې علت دی د چا په واسطه رامنځته کیږي دا ناروغي د ممپس په نوم وایرس د دې په واسطه رامنځته کیږي ممپس وایرس لاندې دغه نوم هم لیکل شوی دی د انتقال لارې د انتقال لارې څه ډول دغه وایرس انتقالیږي، تر څو بیا کله چې موږ ډاکټران جوړیږو ناروغانو ته هغه توصیه وکوو چې د دې شیانو نه ځان وساته تر څو دغه وایرس تاسو ته انتقال نه شي. فرضاً یو ماشوم دی، بل ماشوم هم ورسره په کور کې اوسیږي، موږ باید پرهیز همدغه ماشوم ته ورکړو، ځینې احتیاطي تدابیر ورته وښیو، کورنۍ ته یې ووایو چې دا ماشوم دا ډول وساته. نو ځکه دا د انتقال لارې مهمې دي، یعنې د کومې لارې څخه انتقالیږي. لیکل شوي دي د ناروغ د ټوخي او پرنجي څاڅکي. یو ناروغ دی ډډ غمبوری لري، هغه ټوخیږي یا پرنجیږي، سنیزینګ کوي یا کاف کوي، په هغې کې کوچني کوچني څاڅکي دي. ګورئ هماغه څاڅکو کې همدغه وایرس روغ کس ته انتقالیږي او روغ کس ناروغیږي. بل د لاړو له لارې سالیوا چې ورته وایي، ګورئ لنډ لنډ مو لیکلی دي، داسې مو نه دي لیکلي چې دغه وایرس د ناروغ کس څخه روغ کس ته په لاړو کې هم انتقالیږي. یعنی اوږدې اوږدې جملې ځای ډیر نیسي، له دې وروسته هدف تا دی چې په کم ځای کې مهم موضوعات تدریس کړو. نو د انتقال لارې د دې مفهوم باید تاسې زده کړئ له دې وروسته، ځکه نورو ځایونو کې هم دې سره مخ کیږئ. یعنی د څلې لارې دغه وایرس انتقالیږي، د ناروغ د ټوخي او پرنجي څاڅکي، د لاړو له لارې یعنی سالیوا له لارې، فرضاً د ناروغ ماشوم لاړې هغې سره کچرې یو بل کس تماس پیدا کوي، او دریم له ناروغ کس سره د نږدې تماس له لارې، فرضاً هغه کوچنی ماشوم دی مچی کیږي، په اصطلاح ماشوم ښکل کیږي، نو د دې له لارې هم روغ کسانو ته انتقالېدلی شي له نږدې تماس. یعنی دغه درې د انتقال مهمې لارې دي. ګورئ په علتونو باندې هم پوه شوئ، یو غټ علت لري مامس وایرس، یو وایرس ته د هغې په واسطه دغه ناروغي رامنځته کیږي، او دا د کومو لارو څخه انتقالیږي په هغې باندې هم پوه شوئ. ډیر اسانه درسونه دي، داخله ناروغۍ ډیر اسانه بحثونه دي، ډیر خوندور دي، ورو ورو انشاءالله پکې ژور پوهیږي. انشاءالله نښې یا سیمټومس کوم راز علائم بشتون ولري، یعنی که یو ناروغ په دې ناروغي باندې اخته او ښه فکر وکړئ کومې نښې نښانې به ولري. یعنی کله چې موږ د ناروغ نه تاریخچه اخلو، نو د تاریخچه پر مهال ناروغ موږ ته خپلې ګیلې کوي، ستونزې شریکوي، او هغه ستونزې موږ یادښت کوو، او دغه ستونزې که چیرې د ممپس له دغه ستونزو سره ورته وي، موږ پوهیږو چې ممپس یا ډډ بغونی لري چې ډډ غمبوری هم ورته وایي. نښې یا سیمټومس، لومړی د غوږ لاندې، د غوږ لاندې د لاړو غدې پړسوب، پاروټیډ ګلینډ سویلینګ ورته وایي. د غوږ لاندې چې کومې غدې دي پاروټیډ ګلینډس، هغه پړسیدلې وي، پاروټیډ ګلینډس سویلینګ ورته وایي په انګلیسي کې، پاروټیډ ګلینډس سویلینګ پړسوب ته وایي. یو دا کار شوی وي، یعنی ناروغ چې موږ ته راځي درته وایي چې دغه ساحه، یا تاسې خپله د ډاکټر په صفت که چیرې ناروغ ګورئ، د مخ یو طرف یا دواړه طرفونه به پړسیدلی ښکاري، لکه پورته اے انځور وګورئ په دې کې یو طرف پړسیدلی دی، او بی انځور وګورئ دغه پاروټیډ ګلینډ دغسې اوږده شوې غوندې ده او غټه غوندې ښکاري، دغه یو طرف پړسیدلی معلومیږي. انځورونه مو ډېر استفاده کړی دي. بی انځور وګورئ لیکل شوي دي سوالین پاروټیډ ګلینډس، یعنی پړسیدلی د پاروټیډ غوده، او کله چې پړسیږي نو دا ډول ښکاري، دغه یو طرف پړسیدلی معلومیږي. ښه مخکې ځو، لومړی باندې خو پوه شوه چې د غوږ لاندې یا د غومبوري په برخه کې پړسوب وي. دوهم، د مخ درد وي په ځانګړي ډول د ژوولو پر وخت. ناروغ درته وایي کله چې زه خوراک ژووم، خوشن وهم، نو د مخ درد لرم، دا دوهمه ستونزه ده. دریم، تبه لري ځکه بدن ته میکروب داخل شوی دی، تبه لري. څلورم، سر درد لري، هیډ ایک. پنځم، ستړیا او کمزوري لري، ناروغ ستړی وي، سست وي او کمزوری وي، د کارونو د ترسره کولو انرژي نه لري. شپږم، اشتها کموالی، د دې ناروغانو اشتها خرابیږي، خوراک ته زړه نه کیږي، انوراکسیا رامنځته کیږي. څه انوراکسیا؟ اوم، کله کله دواړه غدې پړسیږي. ګورئ، یعنی ډیری وخت داسې کیږي چې یو طرف پړسیږي او کله کله دواړه غدې ان دواړه طرفونه په دې ستونزه باندې اخته کیږي. ګورئ، په دې صفحه کې چې کوم درس وویل شو، زه اطمینان لرم چې تاسې به پرې پوهیږئ، ځکه دغه موضوع ډیره عامه ده په ټولنه کې او دغه ناروغي تاسې مخکې له مخکې پیژنئ چې داسې یوه ناروغي شته، د ډډ بغونی، او د دې په اړه پوه شوئ چې دا څه ډول ناروغي ده، په چا کې ډیره عامه ده، علتونه یې څه دي، نښې نښانې څه دي. اوس په دوهمه صفحه کې تشخیص باندې خبرې کوو، ډایاګنوزیس ورته وایي. ګورئ، دا چې په دې کتاب کې په لسګونه ناروغۍ دي، یعنی ډېرې ناروغۍ مو راټولې کړې دي، کله چې دوه درې څلور ناروغۍ موږ ووایو، بیا به په دې پوه شئ چې د دې نښو نښانو نه یې هدف څه دی، تشخیص نه یې هدف څه دی، درملنه څه ډول هدف وي، یا اختلاطات کمپلیکیشن چې ورته وایي، یا وقایه یا پریونشن، د دې نه یې هدف څه دی. یعنی ورو ورو د دې سره بلدیږئ، ځکه د دې ناروغیو د زده کولو لومړیو مرحلو کې تاسې قرار لرئ. نو په تشخیص اوس خبرې کوو. تشخیص ته ډایاګنوزیس وایي. مخکې له مخکې تاسې پوهیږئ، مخکې له مخکې په دې پوهیږئ چې تشخیص ته ډایاګنوزیس وایي. مفهوم یې دا دی چې څه ډول موږ د ناروغي پیژندلی شو، یعنی موږ ټپه ورباندې لګولی شو چې دا ناروغي همدغه ناروغي ده. لومړی، د نښو او ظاهري معاینې پر اساس. نښې، هغه کومې نښې چې موږ په لومړۍ صفحه کې ویل هغې ته ګورو، او ظاهري معاینه موږ ناروغ ګورو، د مخ په برخه کې پړسوب ته ګورو، د ظاهري معاینه شوه. یعنی نښو ته ګورو، کومې نښې چې په ناروغ کې شته دي، اراز علایم پکې دي، تبه لري فرض ناروغ، سردرد لري، ستړیا لري، شاید ځینې ونه لري خو ډیری به ولري، او د مخ یو طرف یا دواړه طرفونه پړسیدلی وي. یو د دې علت له امله موږ پوهیږو چې دا ناروغ ډډ بغونی لري. او دوهم، د وینې ازموینه کې آی جی ایم انټی باډیز لوړه وي. د وینې ازموینه کې، ګورئ، د وینې په ازموینه کې آی جی ایم انټی باډیز لوړه وي. کله چې د وینې ازموینه موږ کوو، یعنی د وینې معاینه کوو، لابراتوار ته وینه لیږل کیږي او ورته وایو چې په دې کې آی جی ایم انټی باډی چیک کړه، هغه به لوړه وي د خپلې اندازې څخه. کله چې دغه انټی باډی لوړه شي، یعنی دغه انټی باډی د دې وایروسونو په وړاندې لوړیږي. په وینه کې مختلف انټی باډی شته دي، آی جی جی په نوم انټی باډی. کچیرې آی جی ایم انټی باډی په بدن کې لوړه شوه، موږ پوهیږو چې بدن کې همدغه وایرس چې مومس ورته وایي همدغه شته دی. ښه، دا موضوع هم په همدې ځای پرېږدو. یعنی موږ که چیرې دقیق تشخیص ته رسیږو، غواړو چې دقیق پوه شو، نو د ناروغ لپاره آی جی ایم انټی باډی د دې ټیسټ توصیه کوو. یعنی په یو سپین کاغذ باندې لیکو چې آی جی ایم انټی باډی ټیسټ. سوالیا، هدف ته ده چې دغه ټیسټ باید ترسره شي، هغه لابراتوار ته لیږل کیږي، لابراتوار یا لیبرانټ هغه نو وینه اخلي، بیا معاینه کوي، هغه د دوی خپل کار دی. تا ته یو راپور درکوي چې دغه ټیسټ یا دغه آی جی ایم انټی باډی لوړه ده یا کمه ده یا نارمل ده. که چیرې لوړه وه، نو موږ پوهیږو چې ډډ غمبوری شته دی. خو په یاد ولرئ، ګورئ، آی جی ایم انټی باډی په ځینو نورو ناروغیو کې هم لوړیږي. نو مهمه دا ده چې دغه انټی باډی به هم لوړه شوې وي، او د ناروغ اراز علایم به هم ورسره مطالعه کوئ، اراز علایمو ته به یې هم ګورئ. راځئ مخکې ځو، په درملنه باندې خبرې کوو، کوم درمل ورته ورکول کیږي او کوم پرهیز ورکول کیږي، یا کوم څه ورته توصیه کیږي چې په هغې باندې قدم کیږي. درملنې ته په انګلیسي کې ټریټمنټ وایي، دوهمه صفحه کې درملنه ګورئ. ٹریٹمنٹ، لومړی د نښو درملنه، یعنی کوم اراز علائم چې لري داغه درملنه. دوهمه شمیره لاندې پیدا کړي، استراحت لیکل شوی دی، یعنی استراحت ورکو. دریمه شمیره کې مایعات ورکو. څلورمه شمیره کې نرم خوراکونه ورته توصیه کوو. پنځمه شمیره کې ګرم یا یخ کمپریس ترسره کول. په دې به ټولو تاسو سره پوهیږئ انشاءالله. ګورئ، د درملنه لپاره هر اړخیز مخکې ځو او تاسو وګورئ دلته چې کومه درملنه تشریح شوې ده دې ته مو نور هم تفصیل ورکړی دی. په همدې دوهمه صفحه کې دغه لیکه چې کښ شوې ده چپ طرف ته لیکل شوي دي، د مامس هر اړخیزه درملنه، دغه کوم درمل چې توصیه شوي دي دم ښه تشریح کړی دي چې څومره درمل په کوم وخت کې دغه ورته ورکول کیږي، تر څو تاسو یوه ذره داسې احساس ونه کړئ چې موږ په دې موضوع باندې نه پوهیږو. درملنه، لومړی د نښو درملنه، دې ته سیمټوماتیک ٹریٹمنٹ وای. د نښو درملنه ته چې دغه اراز علائم لري، فرضاً تبه لري دا له منځه وړو، فرضاً د بدن درد لري دا له منځه وړو، فرضاً اشتها خرابه ده دا له منځه وړو، دې ته د نښو درملنه وای، یا په طب کې ورته سیمپټوماتیک ٹریٹمنٹ وای. په دې کې څه کوو؟ ګورئ، لیکل شوی دی پاراسټامول د تبه او درد لپاره ورکوو. پاراسټامول درمل تبه هم له منځه وړي، درد هم له منځه وړي. که ماشومان وي شربت ورته ورکوو، که لویان وي ګولۍ یا ټابلیټس ورکوو. ایبیو پروفین هم کارېدلی شي، یعنی که چیرې پاراسټامول هغې ته لاسرسی نه و کولی شئ، ایبیو پروفین هم ورته توصیه کړئ. دا هم ناروغانو ته ورکول کېدای شي. اوس دغه درمل دلته ټول نه دي تشریح شوي، د دې لپاره چې د موضوع تاسو نه ډېره اوږدانه شي دوهم قدم کې استراحت ته راغلی یم. خو همدغه درمل مو په چپ طرف کې بیا تاسو ته مفصل تشریح کړی دی. ما مخکې ویل چې کله یو دوه درې ناروغۍ ووایو، له هغې وروسته تاسو د ناروغۍ د زده کولو له میتود سره بلدیږئ. او تر ټولو په طبابت کې تر ټولو آسان دوه څه دي. یو فارمک، البته اناټومي آسانه ده چې خوندور مضمون دی، او بل همدغه ناروغۍ. اناټومي او ناروغۍ د طب محصلین ډېر خوښوي او ډېره ښه یې زده کوي. دغه دوه برخې ډېرې ښه زده کوي. دوهم استراحت، بشپړ استراحت تر ښه کېدو پورې، یعنی داسې استراحت ناروغ ته ورکوو تر څو پورې چې ښه شوی نه وي. که ماشوم وي، ماشوم باید استراحت وکړي. که لویان وي، ورته ووایي چې باید استراحت وکړي. دریم، مایعات، ډېرې اوبه او مایعات استعمالول، ډېرې اوبه باید استفاده شي، مایعات باید استفاده شي. څلورم، نرم خوراک کول، ځکه ژول درد کوي. ناروغ ته وایي چې نرم خوراکونه کوه، ځکه ناروغ تا ته خپله وایي چې د ژولو پر مهال درد وي. نو د ژولو د دې لپاره چې ژول کم ترسره شي یا په آسانۍ سره ترسره شي، نرم خوراکونه لکه کیلا یا پیرونی یا نور، تاسې خپله پوهیږئ چې کوم نرم خوراکونه شته دي، هغه ورته توصیه کوو، یا نرمې وریژې. مخکې ځو. څلورم، ښه، پنځمه شمیره، ګرم یا یخ کمپریس ترسره کول د پړسوب کمولو لپاره. یو ټوکر راخلو، یا رنجه ورته وایي، یا ځینې ورته رخت وایي. دغه ټوکر راخلو، دا لمدوو، او کله چې لومد کړو په همدغه پړسېدلې ساحه باندې ږدو. ځینې وخت که چیرې دغه ساحه ډیره ګرمه وه، نو بیا یې په یخو اوبو سره لوند کړئ. که ساحه ډیره ګرمه نه وه، په ګرمو اوبو سره دغه ټوکر لوند کړئ، او په دې ساحه باندې 15 دقیقې یا 10 دقیقې ونیسئ. د دې سره پړسوب کمیږي. نو دغه د درملنې لپاره هغه عمومي کړنلاره ده. درمل شول، دوهم قدم کې استراحت شو، دریم قدم کې مایعات، څلورم قدم کې نرم خوراک توصیه کوو، پنځم قدم کې ګرم یا یخ کمپریس ترسره کوو. کمپریس باندې ګورئ، باید تاسو پوه شئ، یو ټوکر راخلو، یوه رنجه راخلو، هغه لمدوو، پاکه رنجه، او بیا یې په دې ساحه باندې، کومه ساحه پړسېدلې ده، په هغې باندې 15 دقیقې یا اته دقیقې غنی سو د دې کمپریس موضوع مو په مخکینیو دورو کې ویلې ده ځکه مو دلته اضافي نه ده تشریح کړې. ښه نو تر دې ځایه پورې په درملنه باندې هم پوه شوئ. لاندې اختلاطات یا کمپلیکیشن لیکل شوی دی. اختلاطات په دې معنی که چیرې د درملنه نتیجه ورنه کړي یا موږ درملنه سمه ونه کړو یا یو ناروغ بیخي درمل ورته ورنه کړو یا همدغه ناروغي همدغسې پرېږدو کومې ستونزې به رامنځته شي. او په چپ طرف کې دغه پورتنۍ برخه کې وقایه یا پریوینشن د دې لپاره چې ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي کوم څه باید ترسره شي. او لاندې د مومس هر اړخیزه درملنه پرسټامول څومره ورکو ایبوبروفین څومره مایات څومره ورکو او لاندې سپارښتنې هم درته لیکل شوې دي. د موضوع به نور راتلونکي درسي پروګرام ته پرېږدو. له دې وروسته هڅه کوو چې هره ورځ یوه ناروغي تشریح کړو تر څو د یوې ناروغۍ په اړه په یوه ورځ کې په یوه پروګرام کې هر اړخیز پوه شئ. مطالعه کړئ. ډیر مهم موضوعات یو ضرور تاسې د دې ناروغانو سره مخ کیږئ همدغه ستونزو سره مخ کیږئ نو مخکې له مخکې به تاسې بلد وای. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. حاضري به واخلو. د حاضرۍ په برخه کې په ټینګار سره وایم دا ځل د خدای ستونزې نه پیښوي. په دې دوره کې د ټولو زده کوونکو لپاره وایو چې که څوک یوه ورځ هم غیر حاضریږي نمره به یې کمیږي. په تیره دوره کې د ټولو دورو د زده کوونکو لپاره په ټولو سیمو کې غیر حاضری معاف شوې ده. خو له دې وروسته بیرته خپل حالت ته راګرځو. حاضری به اخیستل کیږي هره ورځ او تاسې به خپله حاضری ورکوئ. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي دي چې پر وخت کتابونه نه رانیسي. درسونه ترې تیر شي څو درسونه له هغې وروسته کتابونه رانیسي. په ډیر ټینګار سره وایم ګورئ دا برخه د دې ناروغیو برخه ډیره مهمه ده. کله چې تاسې له اوله ورسره بلد نه شئ له اوله پکې مطالعه ونه کړئ له اوله کتاب ونه لرئ درسي موضوعات هغه ونه وینئ نو بیا په ښه ډول مخکې نه شئ تللی. نو هیله همداسې ده چې همدغه درسي پروګرامونو لپاره ښه توجه وکړئ. او کله چې یو کتاب 15 ورځې وروسته نیسئ ښه به دا وي چې مخکې ونیسئ د دې لپاره چې درسونه مو نه مس کیږي. نو راځئ اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ لومړی درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری ټاکل شوی دی. لومړی درسي خپرونه ډي توری څلورمه دایره. ځینې وخت په دغه شمیره کې شاید زه غلط شم چې فرضاً درېیمه دایره پنځمه دایره خو تاسې که چیرې دغه توری رانه اورېدلی و فرضاً ډي توری یا ای توری دغه توری که چیرې تاسې په سم ډول واورئ همدغه کفایت کوي. ځینې وخت دغه شمیره ځکه ورسره یادوم چې ځینې زده کوونکي زما په دې خبره باندې سم پوه نه شي چې ډي توری وښودو که بي توری وښودو نو بیا شمیره ورسره یاده کړم. خو دلته ځینې وخت په دغه شمیره کې زه غلط شم. فرضاً اوله درسي خپرونه څلورمه دایره راځي د چپ طرف نه. دغه دایره کې ډي توری لیکل شوی همدغه دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. تاسو هم په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.